سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې شبکې پخوانی ټویټر ویلي په افغانستان کې اته باندې 840 د اوبو کانالونه جوړ کړي او یا یې رغولې دي د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې اته باندې 1000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې پایښت او د خوړو خوندیتوب به تضمینوي افغانستان هغه هیواد دی چې د اوبو له ناورین سره مخ او نشتې نه بیا سلنه خلګي کافي او بوتل اسراسې نه لري شدیدی وشکاله به صوبات اقتصاد او ګډې جګړې د افغانستان د اوبو سیرمته زیان رسولای دی د ایشیا د اسلامي دولت سختري زړلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست د کندهار خار د نوی کابل بانک مخې ته په انتحاري بریټ کې لکټر لګي وشتنه وژل شو او 15 نور ژوبل شو طالب چارواکو د دې بریټ د مرګ شوبلو شمیره تر ډیره خوره لک خوده لیدي د ایش دلې د دې بریټ د مسولیت منلو تر څنګه ویلي طالبان یې په نخښه کړي خو راپور نه خي چې په بریټ کې اکثره وژل شوی یا ټپیان شوی ملکی مامورین و چې د معاش تر لاسه کولو لپاره بانک ته تللی وو د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړې چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه څو باندې $1 میلیارد قرض ترلاسه کړي خو د پوینا د پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي د ریوټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې به غونډه ته ویل چې پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند به په دغه هیواد کې سخت شي پاکستان رسنیو تیره میاشت راپور کړی چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سه کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد د پاکستاني روپۍ زیات شوې چې اوس ټول قرض 4800 میلیارد روپۍ ته رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو باندې جمعه د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه مسوده وړاندې کړې چې په غزه کې د سم دستي اوربند د اړتیا غوښتنه پکې شوې ده امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی خو روسیې بیا په سیمه کې د سولې غوښتونکې ده د تیر کال د اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د خپل ویټول حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی امریکا متحده ایالاتونو او ای ټولنه حماس وسلواله ډله د یو ترګری سازمان په توګه پیژني د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شو چې حماس د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور برم تکړل اسرائیل د دې بریټ په سواب کې پر غزي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل شو د حماس تر کنټرول لاندې د غزي د امروختیا د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 3000 کسان وژل شوی او په زرګونه نور ټپیان دي او روسیې نن جمعه د مارچ 28مه پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوروژیا اټومي پټې په نخښه کړې چې ورسره برېښنا پرې شوې ده د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په بیان کې ویلي روسیې په زاپوروژیا کې د دنیپرو بند په توغندي وشتلې خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګېدلې خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا پر خپلې شبکې په خاني ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپې ته د جورنال توګه او نوی توغندیز بریدونه کړي هغه زیاته کړي نړۍ یرغلګره روسیه ولیدل چې د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه په نخښه کړل لری سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدون له کبله د برېښنا او بوله کمښت سره مخامخ شوې دی
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
خبرونه ته شرخلی په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لرمن سکیدو سره په کوم لور روان دي احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د کندهار په شار کې ځانمرګي بریټ شوې چې اوس مې روختي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپکې دوه خبره کوي د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پاوز په ځانمرګي بریټ کې د پاوز په وینا دوه سرتیري وژل شوی او 22 ټپیان دي د ریبرز مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشل دي د د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې شلزي وشل شوی دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځای د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف تر دې حمله وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل که د طالبان حکومت د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. ښاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سږ کال په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امین زازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
مننه شهبار صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب همدر صاحب او زازی صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک عمق په افغانستان کې د 45 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبره اوس دا ده چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض دا و چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډیر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی، او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی، دوی اصلا په دغه حد کې نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان افغانستان کې دومره عاجز دي که مون تیر 40 کلونه کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د امریکې سینه هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو نوم په یاد دی، د میلمنو په یاد دی، دا د پاکستان په زور افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړ، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه تاسو ته دا وایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په اصطلاح په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو د تاریخچه ش بیان کړه، نو څه شی دی باید سی ودی چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړکېچن شي؟
زه ډیر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغه سي یو قصه ای، ځکه چې اوسنی طالبان ډیر عمیق روابط لري
مننه په همدې برخه کې مننه اتمر صاحب په همدې برخه کې بعد همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته اتمر صاحب ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ترامپ ادارې چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیل زاد د پاکستانی چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و د هغې خوشي کول و د نورو مشرانو خوشي کول که هغې ته اسانتیاوې ورکول و بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي. نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسي دا وه چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطي کړۍ چې په ایسای کې وه لکه جنرال فیض حمید هغه قدرت ته ورساوه په پاکستان کې حالات تاسې ولیدل. همدغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغسې یو حکومت او دغسې یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي د ټي ټي پي کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو هغه به راځي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې که چیرته د هغوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي. نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پي د مهمو مشرانو سره چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپله د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوځ هغه غوښنې برخې ته چې په غرب پورې اړه لري خوند یې ور نه کړ. او بل دغه د ټي ټي پي ځینې غړي د همدغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړل، دلته میشت شول د خپلو صلاحو سره. د ځایي خلکو چیغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوال راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2020 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې دپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د هغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې سټاپ شوله، باجوه بیرته تصمیم ونیوه د عاصم منیر او ځینو نورو کړیو سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خرابې شولې.
مننه د ځاځي صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځاځي، ځاځي صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسئلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یوه کال کې څه باندې 650 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوب شکر یا کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب. دوستان ته ټول ته سلامونه، همدرس ته مرسه ته او تاسو ته. د ما نظر دا ده چې دا لوبه د کوم شروع شوله، کله چې امریکا په دوحه کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافق نامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه ځای کې مونږ وویلي چې دغه توافق نامه یا دا قرارداد ناقصه ده. هغه په دې معنا چې نه ناظر پکې ورکې و، نه څېړونکی پکې و چې په دا آینده کې د نقض د توافق نامې څوک کوي، نه کومه ګارنټي ورکې وه، نه کوم ضمانت په منځ کې و. ما همغلته وویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دوه نیمو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې چا دغه توافقنامه نقص کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف و چې همدغه خلای را منځته کړله، هغه خلا د دې لپاره رامنځته شولې چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کېږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم، کوم اطلاعات چې زه خپل لرم هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
دا داعش خو لکه څنګه چې ادا کیږي په افغانستان کې عملیات کوي، خبره د پاکستان و، یعنی په پاکستان کې په تیر یو کال کې سباندې 1450 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او کنه؟
نه خراب شوی ده، خو د پاکستان هغه خپل لوبه ده چې په لوبه کې اوس دی راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو و، رهبری کېدا او د امریکا طرفه رهبری کېدا په خپل لوبه کې چې
کوي. همدغه ستاسو همدا خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نشته ده، لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبي هر وخت بدلی شي؟ زازای صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست ته، یو تاسو مخکې دا خبره وکړه، اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډیر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاري په هند کې کړې ده، او بل لورته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دغومره نشتی دي؟ او که چیرته تاسو هو ځواب لري، نو ولې پیسې نه ورکوي؟ پاکستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دی.
ګوري همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګي ته او نور شیانو ته ارجحیت ورکوي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستان ویلې د دوی د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل، او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا د پاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، پاکستان د امریکا د پاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې، او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه موقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوا نه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ییز تحولاتو کې ډیر با اعتباره دی، ډیر رول لري، او ویل کیږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسې د دې شاهدان اوسئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي، او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع شي. دا په دې معنا دی چې د دغه تغییراتو نه طالبان ګټه پورته کړ، او ډیر ښه ګټه پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان غوښتنه ته دوی ځواب
ورنکړي.
چې د دې راتلونکی څه کېږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیږي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک له لارې مهم همدا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د آزادی رادیو اوریدونکو خپلې پښتنې او نظریات سره شریک کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې له میلمنو حتما دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړې، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سم خبرونه نه وړاندې کوو. زادران اسد لیکي سلامونه او ز پلانې مو زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پړه په افغانانو اچوي. ام ډي خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې لدې لارې پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوي خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د غوي خلاف کار کوي. زنو نور او ریزون کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلی چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. زنو نور هم خپل نظر سره شریک کړي ده. له دوی ټولو مننه کوم، منندوی یم. اوس که دې موضوع ته راشو، هم درڅ په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په دوشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8500 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغه به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوی وکړي. کسان په دې لار باندې تجارتي مالونه نه ځین راځینه، خو تیر کال چې کله په دې لار باندې د هند د غنمو مرسته شوی غنم افغانستان ته راتل، پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړی دی. د پاکستان په کابینه کې ډېر سخت خبرې شوی دي. د اخر خبرې به سره واخلم. د امریکا په ویلسن سیرنیس مارکس کې د جنوبی آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسی کې به مقاله لیکلې ده. او د هلته لیکي چې دا کړکیچ په زیاتې دود دی، او دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان نوې لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را پدې خو د پاکستان د پوز مشر دی، وایي دا ډېر سخت دریس دی او د خپل خبرو باندې کلک ولاړ دی. نو حالات په خرابېدو دي په باور. همدر سپ تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی، او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یو ډیموکراسي نشته ده. خلک خپل واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر دغه لپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو سلویکتو پینځه سلویکتو کلونو کې د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسی هر وخت د نورو لوی هیوادونو لپاره د غوی د پروژو عملی کولو په دې منطقه کې. نو اوس د پخپله د زینو مسایلو ښکاشه وي، د چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایلو زین نور مسایل دي. راغله د سیمونیر خبره. سیمونیر د پاوز په دې پاوز کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی، او جنرال باجوا هم نږدې و، لیکن د دوی د خپل ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي. او تنه دا د سیمونیر تصمیم هم نه دی. هلته دوی بورډ لري، دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپل خراب پالیسۍ ښکار شوي دي. دوی کومه پالیسۍ چې د منطقې د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلودله، پیری کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ، هغه اوس د ډورن کرکی واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسیدلی.
هم در سبو بخشي د کلاشنکوف ته کلاشنکوف ته کلچر خبره د دوی پخوانی سره اعظم بنظیر بوټو هم کول چې پاکستان تل افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بل خبره کوي. د اواز مې اوري؟ دا کوګلمن یو بل خبره کوي دی وایي سه په یغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله په یغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج وو خو یو ډول له دغه احتیاج وتلی دی تاسو سره موافق یاست له دې نظر سره
بالکل ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود څومره ظلم چې خپل د پاکستانی ریاست وکړي چاونه کړد دوی ډیپلوماټان چې هغه ډیپلوماټیکو حقوقي مسؤلیت لري هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل ته دوی د دفاع وزیر مولا عبد الله خونزاده په کراچۍ کې په مرمستو غو واژه او سړی اثر ماته اوسه پوری مړ ژوند دی ورک دی همدارز د طالبانو نور مشران ی ډیر وزورول په پاکستان کې مولا عبد الغنی برادر یې نه کال زندانی کړو او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کال وړاندې په افغانستان کې راغی د امریکایانو د ناتو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې وټول کمال د دې طرفه کېدل نو هغه ټټپوړي کوم خلک چې یو خود طالبانو غره رهبری شورا ده چې هغه په پاکستان کې میشتو او هیڅ اړیکې لري لیکن دغه ټټپوړي خلک کومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دی هغه په دې باندې پویږي چې پاکستان یو داسې هیواد چې هغه د سو استفاده کوي د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی د دوی د تیری مارت تر پرځولو کې مهم رول لوبولی نو هغه دښمنی په خپل ځای ده او بل په منځ کې کوم قدرتونه چې وو چې ورس د پاکستان خلاف دی لکه ٹی ٹی پی هغه شل کال د وسلوالو طالبانو سره وګه په وګه د ناتو په خلاف باندې جنگیدلی دي نو ورس افغان طالبان هم نشي کولای چې په وی باندې فشار راولي نو په مجموع کې دا د دوی غلطه پالیسي وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وښنه رانیولې د اختر عبدالرحمن پوری چې دا خبره کوله نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر جان سگزی د خبره لیکلی و چې په کابل کې باید هغه پالیسی عملی شي لکه اختر عبدالرحمن چې وښتل هغه دا خبره کړې و چې زه به کابل لوله په ووینم باید په دودونو کې ووینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې هم داسې وشول کابل یې ړنګ کړ او دغه د ایسای پالیسی و دغه اوس په دې تقریبا درې کال وړاندې همدغه یو پالیسی بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړ شوی چې افغانستان یو ځل بیا وسکه زر شي لیکن هغه موخه مساعده نه شوړه دغه کانګرس کې تاسو د دې دوه امریکایي جنرالانو خبرې واوري چې دوی ویل ک اشرف غنی لکه زيلنسکي ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای نه معنی دا وخت روس به په افغانستان کې جنگ وای نو مسله دا ده چې
خیر هم در سبدا معنی وچ راخلو الته خو په کانګرس کې مختلف خبرې کیږي د بیلابیلو نظریاتو خلک التوي د مخکې د فیسبوک لاري وابریزون کې د پښتنه کړې ولې چې پاکستان له افغانستان څخه وړي د چارو د کتون کې ډېبه پتنګ نظر هم درو دا به د سر شریکو
وریا دوی خپل غوړ چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې دوی په پالیسیانو باندې راتاوشي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پښتنه کوي د خپل عزت پښتنه کوي او د خپل وګړو پښتنه کوي دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي کچې د افغانستان د خپل اوبو پښتنه ونه کړی کارنه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري چې ته افغانستان د دوران کرخه پاتله باندې خپل غټ پورتنه کړی او پیوی چې پاکستان سره څنګه غوښتنې لري هغه مخته بوزي پاکستان بیا هم د رقم بریدونه ونه کړی دوی په وخت برید کوي چې په دې کې په دې باندې کوي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي حکومت د دوی مخنیوي کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کوم ستونزې چې ورسته بل ډیری خصوصا د تی پی سره دوی په دې فکر کې دي چې کېږي شي په دې کې فیلی واکمنه طالبان ورسره مرسته وکړي
دیوا پتنګ وا اتمر سپ څنګه تاسو سره موافق یاسي چې د کوم نظر درلود
نه نه زه برنامه چې موافق هم یو بل خبرم غواړم اضافه کوم هغه دا ته چې پاکستان یو باثبات قوي افغانستان نه غواړي او همیشه د دې په ستاسو چې څنګه په افغانستان کې د سګوډاګي حکومتونه راولي چې دغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانشي خپل منځي جګړې وي زیربناګان خراب شي خلک په دې کې ډیر صدمه وویني او دا کار کړي په دې کې موافق نواز شریف په خپل د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رانک اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو همدغه د مجاهدینو مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو نو دغه ټول هوایي ځواکونه زغروال ټانکونه موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه مخصوصا خپله نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایه‌دار او د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته دې هغه نه ګټه واخیستلې پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه که د افغانستان د جګړې نه پستله بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي تجهیزات به مونږ تېنه راولو دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي د انرژي مسله به همداسې پاتې شي زمونږ تجارت به په افغانستان کې وي د دوی د سیاستونو حاکمان به مونږ یو یعنی دغسې یو فکر دوی درلود هغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه شو اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات هم چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر صاحب همدغه همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کوي یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ژغ اوري دا پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړئ او اوس مې آواز اوري
ستاسو
آواز اورم او اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو همدرس که په لنډو باندې ستاسو نظر پام دی برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې ویل که پاکستان دا غوړي چې په افغانستان کې کمزوري هیواد بي ل کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلې ده جګړې هم تړلې دي مخدر مواد هم تړلې دي او افغانستان له پاکستان سره سباندې 2.5 کیلومتر اوږد سرحد لري نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد لدی متاثر نشي لکه څنګه چې پتیرو څلويشتو کلونو کې پاکستان هم متاثر شوی دی نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره سیاسي بي ثباتۍ ته ګوره جګړو ته ګوره هر ورځ په پاکستان کې تقریبا دی وی 14 دی وی نامنه خبر لرو نو پاکستان څه غوړي
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسی هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو د پاره مهم دی ځکه یو طرف ته هندستان دی بل طرف ته افغانستان هم قوی شي نو دوی به خو راس په دې منطقه کې ونه لري نو په دې خاطر باندې دوی هر
وخت سرچپه او بخښي هم درڅب کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواته د دوی اقتصاد هم وده کوي
خو پاکستان د هندستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسائل لري همدارز د پاکستان د غرض چې تاسو وګورئ ډیر کم دی نو د دې لپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلې ده درې څلور واره د هند سره جنگونه کړې دي او د پوهو کې ډېر بده ماته کړلې ده نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسی جوړه کړې ده چې افغانستان باید ستراتیژیک اون وي د دې لپاره که چیرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شاه یو ځای ولري نو په دې اساس د دوی هغه پالیسی ده چې د جنرال زیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده او دا پالیسی پوځیان جوړي او دا پالیسی د نور نړۍ کتا سو ګوري کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسی جوړي لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دی هغه په سیاست باندې تر ډیر حد پونې نه دی خبر
ماننه هم درڅه
په وضعیت په نو په دې اساس باندې دوی هر څه خپل لاس باندې خراب کړی
ماننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخه ترې چې ځاځي صاحب ته ورشم او ریدونکو ته به مخه کړی او شمیر اوریدونکو را سره دي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. اساسې صفو کې پروګرام لا ساجی راډو راډو لاري او فیسبوک کې پښوندې بنګور
مننه خیر وسه سلامونه نیکلې احترامات تاسو او داسې منو ټول اوریدونکو ته وایم چې محمدي بړې دې هلمند ولایت کلاي بسمنه اړیکې نیولې نه
شرغلې مهرباني
مننه خیر وسه دا چې موضوع نن د پاکستان او د افغانستان په اړه څه فکر کوم نه
bale
کومو وګورو پاکستان نو د لپاره هیڅ کله شنهت نه لیدرو دلی همیشه موږ ته خوش بوتي نیولې او موږ په زخمو کې ګوتې وهلې دي مالګې ور باندې چولې ده که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې ته حمایت کولو کله چې شوروي موږ ماتي بیا دلته موږ پر ګوندونو یې شولاغه ګوندونه موږ د خلکو لپاره دومره درد سرس ولې چې تر ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغه مجاهدینو چې شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي ورسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغه چې به بد وړي یا بیا چې کله د هغه بل حکومت د هغه سره دی واغه به همیشه یو بل ته ملامتیا ور باندې شول نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغه پالیسی ته ادامه ورکوي البته یو فرق دی وینم مدلته امارت اسلامي اسکلی چاته اجازه نه ورکوي چې د بي په سکوپ کې د نن هغه خپل جاسوسان ولري د پاکستان دغه ایلی نور شنجستوي دا پاکستان به دغه او پاکستانیان به دغه هغه ګور ته وړي چې دی یو کمزور افغانستان ورګي زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړیږي یو خبره چې مهمه ده اغه خپل افغانان ته والی په کار دی اغه ک افغانان په خارج کې کې دلی په افغانستان کې راځي مشتاس ته یو یو واد خلک دی یو یو واد او یو دین د پاره کار وکړو نه به د پاکستان په لار زو نه به د غربیان په لار زو نه د نور پاکستان یې کړ زمو جوړېدل نه غواړي اغه به مستمر مې راسته دی اغه به مشتبه مون راسته دی دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع شوه د پاکستان د خانه په دومره پرمانه په مون او وسیله راځي چې هیڅ فکر نه کوي
ماننه پړسب مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسه یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل مهرباني وکړئ اساسې په څپو کې پروګرام
السلام علیکم چې برڅه او مېرمنو او ټول د ازادي رادیو راځي په دې کې هیله مې احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام حاجی صاحب
حاجی صاحب توفیق هم د زابل ولایت
څخه
مننه لکه مخ کې اوریدون کې د څه نظر ورکړي مېرمن دغه نور شپې هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې قراری راشي یا په هغه کې یو داسې نظام چې هغه د ملک چارې پر مخ بوزي سردار داوود رئیس یې تر اخره په نیو پوری ټول حکومتونه د دې له خوا د خمس کوری او د توتی او تجوري نو دې دا چې پر اسکوړي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي چې موږ ورته وایو هغه به قیز مفتقدیت باندې به کار کوي حتی دا به داسې لکه د پاکستان څنګه مسوبه هغه دی دا چانس له لاس ورکړي الحمدلله اسلامي امارت د غلامین نه مني هغه خپل حکومت د خپل کړنلار لري خپل مشران لري نو د دې هغه کړنی چې د یو وخت د منافعو پر ضد یا د اسلام سره ټکر دي هغه ته هیڅ کله غاړه نه ردی او نه دی خیر دي نو دی دا چې ناکام دي اوس نو وخت دی دی کله چې خپل دي د دې خپل وطن کې جنگ مهار کې چې په دې مهار کې بل وطن دې مهار کې دونه قدرت نه لري اقتصادي زوی په د مور لار یو غان اړ دې دې چې 3 میلیارډ ډالر دې کردار دي نو زه دغه سوت ترکی نو د افغانستان ازار وهلې د نور دې هم ازار
مننه حاجی صاحب مننه البته پاکستان شاوخوا 35 میلیارډ ډالر قرضدار دي
بلې مننه زه خو پښتنه نه لرم
مهرباني
افغانستان اسلامی امارت ادام او مخالفین بغاوت شورا والا کم اقدامات
مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ یا سره په پروګرام دی
السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جناب شیبا سا محترمه تاسو ته پروډوسر ساته او ټول ملمنو ته هم در ساته زازی ساته ټول سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم را به سم شیبا سا محترمه که موږ تاسو فکر وکړو موږ په پاکستان چې زموږ ازلي دشمن دی د افغانستان په زمن کې هیڅ ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتې شوی، پاکستان یې دشمن پاتې شوی. تاسو فکر وکړئ که پر افغانستان باندې یرغل وسو، پر افغانستان باندې اشغال وسو، هم د پاکستان د خوا را باندې وسو، هر څه چې هر څه هغه نادري چې په افغانستان کې کېدلې هغه څه کېده د هغه ټوله د پاکستان د لاسه کېدلې. که موږ تاسو فکر وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په بې امنۍ کې د افغانستان په بې سپاده کېدو کې د پاکستان په دربدارۍ کې دوی خپل ګټې وخپل مافیا ویلری که موږ تاسو په کروک په دانش دوی د سټاپ په کروک دی چېشکی موږ دا دی ورن کښل دوی تک دوی سوبیدي دا سوبې چې دا نو ټول دی افغانستان خاور لاندې کړی دا کدی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه د ډیورن پر کښه بل هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت خپل ملي شتمنیو خواغوج هغه کسانې ټوله په شهادت ورسي یا بندیان یې په شکنجو که تاسو که موږ تاسو فکر وکړو لکه مخکې چې میلمنو هم خبره وکړله د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت مشران یې ملا عبیدالله اخوند هلته په مابت کې په شهادت استاد یاشر شهید یې هلته ورسوي ملا جملا برادر اخوند یې په مابت کې چې د کالي هلته زاړه سوله نور دغه زموږ هغه مشر چې په افغانستان کې دلته نور مشران باندې پوزه شخصیتونه چې دلته ملکیت باندې راته قوم باندې راټولېدله ولس باندې راټولېده خلک باندې راټول ملکي عبادت هغه کسان دوی ټول چې تاسو ورکړلې یا هغه وښتله دوی دلته زموږ سره دلته وخت خبل لري چې دغه د ډیورن فرضي کړ شو ده دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې عملی کوي یا په افغانستان باندې خپل دغه دوی دلته دغه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لا اوسه یو غلام یو کمزور دولت ایجاد کړي چې هغه دوی چې شمه منې
مومنه
په قدر دغه ورسېږي
مننه چې پرونه کې مبارخه وخت
په شبرته محترمه په یو کې وسه دوه سمته وسخه اجازه راکړه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمي سادات یا بل دی راته دغه د افغانستان نن د عملی باندې وکړه نه دی د مولیا کوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راته که تاسو غیرت لري اوس وسره دغه سی تاسو انت تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک کمریته د ملک غلیا بل هیڅ لار نه لري چې په کاتب جبهې تیار وي راځي اوس د رښتیا میدان معلوم دی څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوهیږي
وروره نه هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدای شي سینه یو بل ته غل وای نه یو بل ته بد خبره وکي لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه غوي واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پوي سي او په یو ټغر به راټول سي ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزازي صاحب سره شریکه کمزازي صاحب همدا پښتنه چې پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلي دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخته وړي تاسو په فکر وکړئ د سوال نه بيخي حل دی یو خو ته کشمیر د خو ته ډیوران نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو د اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر د ګی خپل حق په غواړي کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان هوتل نو دوی بویلی چې یو ضرب المثل کې خودو چاوانان په کرایا خپل کېږي لیکن کوشش دی اخستوي مکول دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه دغه
زازه سبو بخشي زازه سه محترم او بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي امره د اوریدون کې حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان ک غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بي ثباتي راولي پاکستان څه کولای شي فعلا اوسنی شرایط
پاکستان اندوز دایشته ځای ورکړی دی اندوز په مدرسو کې البته د طالبانو په وړاندې البته تبلیغ کیږي پاکستان لاړل په ترکیه کې د خواني کرایه شوی خلکو سره ولیدل فکر دا او پاکستان د مقاومت په نامې جبهه چې جوړ شوې ده د غوټولو استاد سره ولیدل او بل ډرامه پایل کړل هغه ډرامه څه ده خراسان بزرگ چې تاجکستان پر کې ده او دلته هم حلقات چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسې کې اعلان وشو او حالته حمایت وشو. دا خپل دغه ټول د خطرونه کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نوم او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته دي غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغو نه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دي خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته بندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات بې کېدل او دلته بیا طالبان په وژل، امریکا سره بې کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوي دي دا یاد نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 45 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که هر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچی دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمني راسه پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډیر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څنګه راځي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې ده د پروګرام څلورمې برخې ته رسیدلې یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو هم در سب کلمړی ستاسو نظر واخلم. دغه د دوړو هیوادونو روابط په کوم خوا روان شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوي چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څنګه وي؟
د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دوړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانۍ پښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي، بوبې زوري همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دی هغه به په افغانانو باندې ودروي. کېدای شي د واګه بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګوي. همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړې او د وسنیو طالبان مخالفین چې داعش دی دغه د ټي ټي پی او پخوانی ویانو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده او دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادې جبهې د ملاتړ دغه سیو پروګرام په دې منډه کې لري په افغانستان کې. نو دوی بن خپل فشارونه ته دوام ورکړي. په پاکستان کې وضعیت ښه نه دی. د بلوچستان د خوان هر ورځ ډېری قوي او شدید عملې کیږي، د ټي ټي پی د خوان شدید عملې کیږي. دوی بن خپل اکثر عملونه لري لکه دا.
همدر صاحب سوال پام دی کیده، سوال پام دی کیده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي په اصل کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بیسباتي سیاسي بیسباتي او حملو سره مخامخ دي، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی او پاکستان په موږ باندې هغه امیانه خبره مختشه وای دی. نو دا ځل مقاومت پکار دی. پاکستان کې څه نه دی پاتې. د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بیساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان ډېر تظاهرات لري، مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډیر جاسوسان لري. دوی بخپلې پروژې ولري، کېدای شي و نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کړي. لیکن مسله دا ده چې کله دې خوانه یو قاطع جواب وي د ټول افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخیری وسلګي وي یا به د پاکستان هغه اخیری جواب وي چې د افغانستان تر لاسه کوي. او کېدای شي چې دوی خپل پالیسۍ ته تغیر ورکړي. که پالیسۍ ته تغیر ورنه کړي نو دا ډراما او دا کیسه هم داسې روانه وي. او بل پارتیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوګمن حالت کې دی. کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کړي، لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیک اړیکې ټیټی کچې ته راوستل شي، ځکه
دغه طرف ډیر ظلم او زیاتې روان دي او ډیر جبر روان دي. نو په دې اساس اگر ډیپلوماټیک روابط شته دي خو که حالات دغه سي وی د پردی تفشا چی دغه سي دښمنه او دغه سي کسی وی چې د قندار نه شروع راوښول دغه ده نو د کې دې چې دغه کیسه نور زاینو تم وګدا کیسه کپدې کې ودا تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات پر راتلونکي کال ته او دغه پسرلی ته به دواړو طرف ته ډیر شي، نه تا نه په افغانستان کې بل تاغه طرف ته به ټي ټي پی او بلوچستان خپل حمله ډیر زیاتې کړي.
مننه همدر صاحب. اتمر صاحب، د اتلانتیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې، هم دا مطلب شته په یغې کې د څه پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به په لنډ وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. که تاسو نظر واخلئ،
یقینا پاکستانیان په دې پسې دي ګوري، لکه چې مخکې هم دوستانو ویل، هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجاره قاتل غوندې دی. یعنی دوی د تروریزم نه منحص د پروژه استفاده کوي. دغه داعش خراسان دوی وروزه په وزیرستان کې د هغه سینه راولېږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کړي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اتمر صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه روسي پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، له دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بیګونه ملکان وژل شوي دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خو دا معنی لري چې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی.
نه، دا خبرم کړی ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا مونږ تاییدوو، لیکن د ملکی کسانو وژل مونږ ته د منلو وړ نه دی.
په دې کې خبره او بخښه، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې دا ملکیان ول، نو بنا نتیجه خو همدا ده، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړې چې کته عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات موږ تاییدوو.
خو کې چیرته وکړي، البته یو بل خبره د جنوبی آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات ډونالډ لو د یو پارلماني ټاک غونډې ته ویل دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډیره اندیشنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلي شوې دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوم چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغه وخت کې.
په مجموع کې لوی هیوادونه یا غټ امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کی. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسېد، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دې دا وکړي چې د هوښیارتیاو نه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبان حکومت دې باید یو ملي ګرا حکومت ته ځان واړي، که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوال سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسو ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. موږ نجونو مکتب بند کړی. تاسو د هغه نجونو حال د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدرد صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړه چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغییرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چیرته دغه یو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایئ؟
کاملا پاکستان لیونی سپیونته شوی دی اوس. هر خواته خوله چوي مونږ باید بې تفاوته پاتې نه شو. د دې لپاره د افغانستان د خلکو یووالی پکار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه پکار ده، خصوصا د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغو ته مراجعه پکار ده، هغو سره مجلسونه پکار دي او چې اقلن د خپله راشه درس او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړل شي چې ور د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی، ما ته سپر مه ګرځه وروره. نو اول خو دې دغه هغه څه خبرې مهمې دي او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابه دي او حقوق نه ورکول کېږي، مکاتب دي د جنکه کار ده او په د دین کې باید اسانتیاو راوستل شي، خپل په ولت باندې لاس باید کش شي، نو دغه موږ کامیابی ده. او خيار باید ووسو. زه فکر کوم چې موږ دوه لارې لرو. د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټول دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغو ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، تاسې د پنجاب وړاندې سپر م کېږي ورونو، کنه که تاسو متضرره کېږي، دا توپ به پتا لګیږي، دا راکټ به پتا لګیږي، متاثر کېږي به ته، خو بیا مې مرورې، بیا مې عزیزې، بیا مې افغانې. نو دا ډېره مهمه ده. پاتې شوه د خبره د پنجاب. پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا سره جهاد.
صاحب ځازه صاحب، جګړو مخه د خدای پاکو نیسي، نور جنگونه ونیسي،
دا ختمه شه.
مننه.
نه دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. موږ د چا ته بدی نه لرو. پاکستان راغلی انګریز راوستي ده. پاکستان خاصه کومه جغرافیا نه ده، دا خو سختګي جغرافیا ده.
مننه
اروپا په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه. همدر صاحب، تاسو مخکې د دې نور مسایلو ترڅنګ اقتصادي مسلې ته هم اشاره وکړه چې پاکستان کولی شي چې له دې لارې فشارونه راوارد کړي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یو لیکنه کړې ده او په هغه کې البته اقتصادي یو برخه ده. په هغه کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسنی واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده او غواړي چې سر له وسله لږ لارې واردات زیات کړي. دا کار د جمهوریت په وخت کې هم کېدو، نتیجه ورکوي؟
څومره چې د افغان تجارانو لخوا موږ خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګا بندر، د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو لپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت د دغه مسایلو نه هم د کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو کچیرته پاکستان هم دغه مسله مثلا د دې ډیورن کرکې په وګدو کې د پولو بندول، د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي، نو بیا خو په کار دا ده چې افغان حکومت که په تیر کې وو، که وسته او که په راتلونکي کې وي، چې یوه ستراتیژي جوړږي تر څو موږ د پاکستان د دغه احتیاج نه ځان خلاص کړو. او که خلاص نه کړو، هر وخت به د زموږ د میوو موسم کې چې مثلا تازه میوې او ترکاري باپي، دوی په موږ باندې په وړه خبره باندې هلته لارې بندې او دا ټول شیان بلته خرابېږي، لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو. نو په دې اساس کله چې وایي هغه په پښتو کې یو متل دی، وایي چې غل نه اوړي مال دی واوړي. که چیرته پاکستان همدغه فشار ده ادامه ورکړي نو موږ بل لار نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیل لار باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت تم دې نه یو سو استفاده کوي او موږ به بیا د بحرانونو سره مخ
مننه هم درسره